السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون دغه راز ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنتون په کابل کې لیکلي چې طالبان په تیر اگست میاشت کې کابل نیولی دی، خپل فعالیت درولی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این دی پی وایي د 2021 میلادي کال د اگست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این دی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95% نارینه او 40% ښځې دي. په پکتیکا کې او به په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر زبی الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګړوند یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګړوند شاوخوا 40 کسانو انکار کاوه. اوکراین وای په تور سمندرګي کې د روسي یو بیړۍ په کروستو غونډه ویشته او هغه داسې مهال غیر فعال کړي چې موسکو غواړي د جګړې لوري د اوکراین پر ختیز دونباس سیمه متمرکز کړي. د دې سیمه په بندري خار کې تر اوسه سخته جګړه روانه ده. لبل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وای نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسي جګړه پیل شوې ل خپل هیواد وته لیدي. دغه کمشنری نن وویل هیواد د تښتیدونکو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.18، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري او وړاندې به په خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل واوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړې ده. یو شمېر زده کوونکي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نس رسیدلای ته د ډېر سخت کار و چې منګه حضوري درس وایو.
له طالبانو د نجونو زده کړې د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو غوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولست خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشلی کله.
افغانان د افغانستان بانک وروستي پریکړه ته خوښ دي چې له دې وروسته خلک کولی شي خپل تنخواوې له بانکونو وباسي، خو د دې پریکړې د عملي کېدو غوښتنه هم کوي.
اعتماد په بانکونو باندې ډېر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي چې د نوي جذبېدونکو محصلانو لپاره به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. د پونتون لکله چې تیر کال په اگست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، په کابل کې خپل فعالیت درولې، خو بیا یې هم ژمنه کړې ده چې د انلاین لارې به خپلو محصلانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نور بل خپل خبرې اړوو.
د کابل اوسیدونکو شل کلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلې مړاوې شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي، انټرنیټ او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پات شوې دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغوالي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي په اوسنۍ حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حال کې اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو د اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون د اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در په داسې حال کې چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستان به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحه ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې خای طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلن وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستانه وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې راپور کې واورئ.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجونو زده کوونکو خوندې ولې تړلې دي. د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې ولدغه هوا د بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او ورځ بلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلا مې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجونو پر مخ د زر تر زره د خوندیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایرې شریف ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب ووایي چې که دیني لحاظ د اسلامي ارزښتونو که سیاسي مسایل وي هم که نور مسایل په دې کې دخیل وي، ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه یې په مخ باندې بندېږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره یې خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی، له څوارلس کلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هېواده بهر په یو شمېر هېوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبونه پاتې سي، نو د پاتې برخې نارینه خو خامخا درې پنځوس فیصده بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یاست څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوي؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
له بله مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي، نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت چې د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په هماغه ورځ باندې د هېواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته انجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
د پکتیا غږ راډیو خپلې خبرونې ودرولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشوی کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ راډیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغې راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه ومتړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمینه برابره شوله انشاءالله خپل فعالیت به پیلوو.
پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته په دې هېواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي. افغانان د افغانستان بانک وروستۍ پریکړې ته خوښ دي چې ویلي دي له دې وروسته خلک کولی شي خپله بشپړه تنخوا له بانکونو وباسي، خو په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملا پلی شي.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې وروسته کولای سي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملي سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپلو شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره ښه خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کېږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولی سي خپله ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمدزی چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی، په دې اړه خوشاله دی.
محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بېرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې ښایي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او معاشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15000 تر 20000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاشتې په 18 نیټه صدر شوی، په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15000 افغانۍ امتیازي معاشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي، خو بریالي نه سو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو معاشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوکراین وای په تور سمندر کې د روسیې یو بیړۍ په کروز توغندوی وشته او هغه داسې مهال غیر فعال کړي چې مسکو غوړي د جګړې لوري د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمه متمرکز کړي. د سیمه په بندري ښار کې تر اوسه سخت جګړه روانه ده او تر اوسه روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي. لبل خو ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون په یو راپور کې وویل چې په بې وزله هیوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. ګوتریش زیاته کړه چې د انرژي وبخې چې د نړۍ شپږ دېرش هیوادونه خپل نیمایي غنم له روسیا او اوکراین څخه واردوي. هغه خبرداری ورکړ چې په خوارو هیوادونو کې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدل او د انرژي د قیمتونو لوړوالی ښایي د اجتماعي سیاسي بې ثباتۍ سبب شي. او اوس هم بیرته راګرځو د افغانستان یوې موضوع ته. په کابل کې د خیر ښېګڼې یو شمېر کسان نو یو نوی خوځښت پیل کړی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې د 100 جوړو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړي. هغو کسانو چې د دغه ډله ییز واده لپاره یې نوملیکنه پیل کړې ده او دغه ټولنیز فعالیت لپاره د ټولنې او یا بنسټ په چوکاټ کې کوم رول نه لري. ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام موخه د لوړو لګښتونو پر وړاندې د مبارزې فرهنګ ته وده ورکول او د ځوانو جوړو ملاتړ دی.
په پلازمینه کابل کې د خیر رسوونکو افغانانو یوې ډلې هڅه پیل کړې چې د 100 ځوانو جوړو ډلې زواده وکړي. دوی چې دغه ټولنیز فعالیت لپاره د ټولنې او یا بنسټ په چوکاټ کې کوم نوم نه لري وارد مخه د ودونو لپاره نوملیکنه پیل کړي. دوی وایي اقتصادي ننګونو ته په کتو سره هڅه کوي چې د ودونو په مراسمو کې د لوړو لګښتونو سره د مبارزې کلتور ته په وده ورکولو سره دغه حرکت ته دوام ورکړي. د ځوانو جوړو ملاتړ د دې ډلې بل موخه ده. د دغه ډلې د اماړي کو مسول محمد باخر ازادي راډیو ته وویل
مخ هڅه کوي چې دوی د واده پروګرام په پوره شان او درناوي او د اسلامي احکام پرایت په پوره دینی او اسلامي فضا کې ترسره کړو. مخ هڅه کوي چې دوی لپاره یو څه مهر چمتو کړو.
فاونډیشن مهیا کړو.
ټاکل شوی چې د سلو جوړو د ډله ییز واده دا مراسم د روان کال د سرطان میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې ترسره شي. د خیر رسوونکو افغانانو دغې ډلې له دې وړاندې هم په کابل کې د ډله ییزو ودونو دوه مراسم ترسره کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ سره سم دوی له افغانستانه ووتل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره هم خبرې وکړو چې دغه ډله ییز واده ته یې نوملیکنه کړې او یا کوي، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو.
په همدې سره د دې خپرونې دوهمې برخې ته رسیدلی یو. زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم، خو زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خپرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته مو درته دوه راپورونه راغونډ کړي، وروسته به واورئ چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلی چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکي د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هر څه چې کوم مرسته روانه دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید د ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغذ جنکو د جنکو په بابا نشي کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشي لیکله، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي. دا لازمی ده، په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابره کړي، دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابره کړي ترڅو د نامید نشي، ناهیل نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه ساعت دوی خوښه وي او هغه وظیفه ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي، بل به بل شی، بل به بل شی، بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټوله سره جوړ کړو، په ټوله باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف اموی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیمال دغه ټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تل د دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفې پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نور خلکو هم دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زه بیا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي، نه په ټوپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده چې انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کړي. انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کوي ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تېرو شلو کلونو کې د نامنویو له کبله په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00422111315
شمیره بیا تکرارو 00422111315
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخاک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي ونه شي دغه آفات نورې سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه یې د غنمو په کښ کې د ژړی او سرخاک په نوم مرض ورګډ شوی او شایي د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شی لا کړی یې، سرخي خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کې غنم داشته، مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې، بلکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده، یا دا د غنمو یا دا د نورو انسانانو، تر اوسه ښه شی نه دی کړې. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو، نو وله غوالم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخاک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره. نو دغه ده چې راپورت شي د غنمانو، یعنې داسې کې لکه نرۍ وریجې چې را یې وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډېره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلني حاصلات به یې زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کار یې باسي، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د واشي به اوس خصمېږي که نه، نو برخې کمزوري کوي. نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي، چې یو ترتیب نه وي ور معلوم، یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم وي، یو څوک یې ور وښي وکړي، دا خو بېخي ښه خبره ده چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي وي، یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاح سو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیاته اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې یې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل د بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډېره برخه یې د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، مسل استاد ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې زموږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورنایشي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشر یې کړئ.
دغه تاریخ چې دا طالبان امر کړی چې موږ بندو دغه موږ منطقات بل خصوص موږ منطقات بادغس ولایت دا چې دی وبم نه لري یو د مرغا ورود یې هغه هم سم ورود خانه چې بیا دلې وي سوري وي تر نور بیا د خلک دی مکار دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریخ دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا یو ډېر غریب دی تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګان یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه قربان دي دي او پیاله نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري
زما لخوا همدومره په پاتې خپرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.